مثبت کیږي. یعنی د کسری بیلانس تجارت زمونږ کېدای شي په یو دوره د ریاست جمهوري کې د دغه بد وضعیت څخه وژغورل شي او په یو ښه موقف کې ودرېږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ مو د سوداګرۍ په اړه د ازرخش حافظي څرګندونې اورېدي. بل لور ته ټاکل شوی چې د افغانستان او ایران ترمنځ الوتنې زیاتې شي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې سره به د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت وده وکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواک اداره وایي د افغانستان او ایران ترمنځ به د ترانسپورتي الوتکو الوتنې زیاتې شي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل دواړه هیوادونه داسې توافق ته رسېدلي دي چې الوتکې به یو د بل بېلابېلو ښارونو ته پروازونه کوي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې ګڼو بهرنیو هیوادونو ته د افغان الوتکو پر الوتنو بندیزونه لګیدلي، د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د دې ستونزې د کمیدو په خاطر یې هڅې پیل کړي دي. د دې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي وایي په دې لړ کې د ایران سره تازه داسې تړونونو ته رسېدلي چې په دواړو هیوادونو کې ډېرو هوایي پروازونو ته زمینه برابروي. ښاغلي حبیبي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي تړونونو له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اوونۍ کې 13 پروازونه کیږي. نوموړي وویل چې افغان الوتکې به د مشهد او ایران هوایي ډګرونو ترڅنګ چابهار بندر، بندر عباس، زاهدان، بیرنج او د کیش جزیره ته هم پروازونه وکړای شي.
محتمل شپږ پرواز دوار طرف ته خود کلور له تفاهم نامه کې نو کوم وخت پروازونه ډیر څه کېده چې دوار طرف ته نور هوایي شرکتونه هم معرفي سي او خصوصا ټول افغانانو ته یاد او خاصه د اسانتیا د چې پروازونه ډیرېږي او کدا ستا پر قیمتونو باندې هم تاثیر ولري. دوار هیوادونه غواړي چې د بل سره نور هم همکاریانې ولري او د یو ښه علامه او چې د پروازونه ډیر شو.
په همدې حال کې به د مهان ایر او اسمان ایر په نامه د ایران هوایي شرکتونه د افغانستان مرکز کابل ترڅنګ مزار شریف، کندهار او هرات ته پروازونه وکړای شي. ښاغلی حبیبي وایي چې د تړون نمخې د دواړو هیوادونو خپلواکه ادارې مسؤلې دي چې په پروازونو او مسافرو د مالی کمول لپاره هم کار وکړي. د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورټي اړیکو د پیاوړتیا لپاره په 1402 هجري شمسي کال کې هم تړون لاسلیک شوی و، خو ویل کېږي چې د هغه وخت راهیسې په دې برخه کې لازمې اسانتیاوې ایجاد شوي نه دي. په داسې حال کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ هوایي خطونه د تګ راتګ دایمي بیروباري لار ګڼل کېږي، د اقتصادي چارو کارپوهان نوي تړونونه د اقتصاد له نظره هم ګټور ګڼي. استاد نقیب الله مشال ازادي راډیو ته وویل که دا تړونونه عملي شي د مسافرو په ټکټونو، سوداګرۍ او سیاحت هم خپل رول لري چې ګټې دواړو هیوادونو ته رسیږي.
من کولای شو چې د منګه اقتصاد رشد وکړي چې موږ صادرات ولرو نور ممالک ته او هم چې واردات ولرو. بیا هغه ارخي چې موږ او تاسو ډیر زیات مهمه ده په هغه کې ټیکس ده. بل ارخي چې دا هغه په امپلایمنت باندې ده، په کار باندې ډیر زیات تاثیر کوي او د افغانستان لپاره ښه ده چې مخکې یو ښار ته اوسي دوه درې نورو ښارونو ته هم پراخ شوی ده. نو دا د افغانستان په اقتصاد باندې پیاوړی تاثیر لري.
پخوا له دې د افغانستان له لوري شپږ او د ایران لخوا هم همدومره شمېر پروازونه په یوه اونۍ کې ترسره کېدل. افغانستان په داسې حال کې د ایران سره هوایي دا ډول اړیکې پراخوي چې دریو نورو هیوادونو پاکستان، متحده عربي اماراتو او هندوستان ته هم هر ورځ لسګونه افغانان سفرونه لري. دوی وایي که د نورو هیوادونو سره هم پروازونه ډیر او بېلابېلو هوایي ډګرونو ته شي، دا به د مسافرو لپاره ښې اسانتیاوې ایجاد او په نرخونو به اغېز وکړي.
بیا هم د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مطلب لرو، خو البته وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د مشر ناصر سرمست څرګندونې لرو چې د افغانستان د موسیقي په اړه شغېدلی دی. دی تازه افغانستان ته ستون شوی دی. په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې دوی د چرګرو د تولید، د درملنې او د هغې لپاره د بازار موندنې په برخو کې ستونزې لري. د چرګانو د فارمونو مالکانو په دې وروستیو کې د مستر بل په نوم د چرګرو د روزنیزو فارمونو یوه ګډه اتحادیه هم جوړه کړې ده او غواړي خپلې ستونزې او غوښتنې له دې لارې اړوندو ادارو سره شریکې کړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې په یاد ولایت کې اړوندو حکومتي ادارو او نور غیر دولتي مؤسسو د چرګانو تولید، روزنې او بازار موندنې ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې پخوا په دې ولایت کې د چرګانو 600 فارمونه ول، خو مالکانو یې ګټه نه کوله. نو قرار قرار د چرګانو نیمایي فارمونه وتړل شول او اوس مهال مالکانو دا کاروبار پریښی دی. د مستربل په نوم د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جلیل ویل
200 ګرامه چرګوړه په مارکیټ کې 300 شل کال دورې ورکړه ده. یو کیلو غوښه نن سبا په 450 کال دورې ده. مو 200 ګرامه چرګوړه په 300 شل مو په مارکیټ کې نه خرڅيږي. فارمرو په دا بره کې څه ګټه وکړي؟ مونږ اړ شو چې اتحادیا جوړ کړو.
د چرګانو د فارمونو مالکان د دې کار پر وړاندې یو ستونزه دا هم بولي چې له بهره واردېدونکو چرګانو باندې ګمرکي محصول کم دی. خودوی چې کله داخلي چرګان د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي په هغه ډیر ګمرک راځي چې له کبله یې نشي کولی له خوست پرته په نورو سیمو کې ورته مارکیټ پیدا کړي. همدارنګه د اردلي په نوم د چرګانو د یو فارم مشر وایي چې دوی د چرګانو د درملنې او واکسین کولو لپاره هیڅ فنی او مسلکي کس نه لري.
زه تقریبا 15,000 لس زره چرګې چوم خو زه متاسفانه دومره هغه نشته موسه چې د مو په چرګو بیموري ولګېږي چې یا داسې مسلکي ډاکټر وي چې زه یې ویر ولم د خپلو چرګو ته ویر ولم د مو چرګو طبیبي وکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو تنغړی لال محمد درانی چې د چرګانو د فارمونو په برخه کې تجربه لري او خوست د فارمونو مالکانو ته د سلام مشورو په خاطر راغلی وایي چې په ټولیز ډول د چرګانو د فارمدارۍ په برخه کې له پیله تر پایه ستونزې شته. د دې ستونزې حلولو په اړه خپل نظر داسې وړاندې کړي.
د هغوی د اچولو چرګان وروزل شي، هغوی د هغې نه تولید شي، هغې دپاره بیا خپله مشینري او سیستم جوړ شي تر څو هغه چرګوړی وباسي، او د دې دپاره د چرګوړي د روزنې دپاره تر زمینه برابره شي، فارمونه زیات شي، د دې تر څنګ د دې دپاره بیا د خوراکي مواد د هغې زمینه برابره شي چې هغه ډېر مهم دی چې زیاتره د ملک په سطحه ورسره موږ په ستونزو کې مخ یو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس لالي زدران د فارمونو مالکانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی ستونزو د حلولو په برخه کې لازمه مرسته کوي.
تر اوسه پورې چې ما همکاري درسره کړې یا د ما ادارې همکاري درسره کړې دي، اوس بیا په واضح الفاظو کې وایم، فني مشورو دپاره د واکسینونو دپاره د نورو دپاره موږ اماده یو چې له تاسو سره همکاري وکړو.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال 300 د چرګانو فارمونه فعال دي چې شخصي کسانو پرې خواوشا 150 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې ده. په دې ولایت کې د چرګوړو د تولید ماشین نشته، نو د فارمونو مالکان وایي چې په ګاډو کې د پاکستان څخه د وارددونکو چرګوړو دریمه برخه له منځه ځي او له همدې کبله ورته چرګوړي په ډېره بیه پریوزي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست چې شپږ میاشتې مخکې په یوه حمله کې ټپي شوی و بیرته افغانستان ته ستون شوی او وایي دغسې حملې اراده نشي کمزوری کولی، بلکې دی بله هم افغاني موسیقي ته کار کوي. ښاغلی سرمست چې د ازادي راډیو د 1991 کال غوره شخصیت ټاکل شوی و په دسمبر میاشت کې د فرانسې پر کلتوري مرکز په حمله کې ټپي شوی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د تیر لمریز کال د لندیا قوس په شلمه د کابل د استقلال لیسې په انګړ کې د فرانسې کلتوري مرکز سالون کې ټول د یوې ننداري سیل ته ناست و چې ځن وژونکی برید وسو، هغه برید چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو وغانده. په دې برید کې د نورو کسانو تر څنګ د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست هم ټپي سو. دی وایي د ځانمرګې برید له ځایه یې یوازې یو څو متره فاصله درلوده او هغه صحنه یې اوس هم په یاد ده. استاد سرمست وایي هغې خونړۍ حملې یې اراده لا پخه کړې چې په جګړه ځپلې افغانستان کې به موسیقي ته وده ورکوي. دی چې کورنۍ یې په استرالیا کې ژوند کوي وایي په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته تللی، خو اوس یې تر پخوا هوډ کلک دی.
اوس مې هوډ د 2008 میلادي کال په پرتله چې افغانستان ته تللی وم پوخ دی. هغه برید ما او خلکو ته څرګنده کړه چې د پرمختیا یو لار د افغان ماشومانو د کلتوري، تعلیمي او د موسیقي د زده کړې د حق یقیني کول او د افغانانو د نوم ځلول دي.
درې پنځوس کلن استاد سرمست په خپل سر او پښو کې ټپي سوی و چې په استرالیا کې شپږ میاشتنۍ درملنه وکړه. دی د خپلو خدمتونو له کبله د ازادي راډیو د 1991 لمریز کال غوره شخصیت ټاکل سوی و. ده د جمعې په ورځ د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلی چې د استقلال لیسې د کنسرت پر سالون تر برید وروسته خوشاله دی چې یو بیا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له زده کوونکو سره یو ځای دی. ښاغلی سرمست ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته لستنېدو سره ځان راحت احساسوي.
کابل ته لستنېدو وروسته ځان ډېر راحت او آرام احساسوم. یقینا د شپږو میاشتو مخکې غوندې نه یم. په ذهني او فزیکي لحاظ ستړی کېږم، لا هم په بشپړ توګه رغېدو ته اړتیا لرم. زما په درملنه کې چاپېریال ډېر مثبت رول لوبولی دی.
اوس له غولو طالبانو هغه وخت رسنیو ته په لیږل سوې اعلامیه کې د فرانسې پر کلتوري مرکز د هغه برید مسؤلیت منلی و او د استاد سرمست نوم یې هم په خپله اعلامیه کې ذکر کړی و چې د دې ډلې په باور ځوانان فساد ته هڅوي. د ډاکټر ناصر سرمست تر مشرۍ لاندې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ شاوخوا 210 زده کوونکي لري چې د موسیقي په زده کړه بوخت دي. نیمایي زده کوونکي بې سرپرسته، یتیم ماشومان او یا هم نجونې دي.
افغان حکومت د دولت د نننه د بهرنیو کړیو د موجودیت د تشخیص او د هغوی د تصفیه ژمنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې له افغانستان، پاکستان او نورو هیوادو سره د سیمې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې امنیت د ټولې سیمې لپاره مهم ګڼي. د هغه موضوعاتو چې د ازادي راډیو د دې یو ساعته خبري مجلې په ترڅ کې مو واورېدل، په پوره 15 بجې نوې خبري مجله لرو. خووس یو سندره سره قدم سره ورو
ساتون کے دے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام